السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو په دې سهار نه خبري مجله کې محرک علي کوم لومړی لاند خبرونه طالب چارواکي په جوزجان کې د کانګو ناروغي لامل د یو ډاکټر د مړینې او په دې ناروغي د 15 روغتیایي کارکونکو د خطر کېدو خبر ورکوي کانګو ناروغي په جوزجان کې تیر اونۍ د دوه تنو نور ژوند هم اخیسته وو داسې راپورونه خپاره شوي دي چې دا ناروغي په فاریاب او بلخ کې هم خپره شوې ده خو تر دې دمه د دې ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو دقیق شمېرې نه دي خپرې شوې کانګو یو ډول اخیستونکې ناروغي ده چې د څارویو په پوستکي کې د یوې وړې خزندې له لارې انسانانو ته لېږدېږي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرون په سلګونو افغانانو د کډوالو د چارو د ادارې مخې ته لاریونو کړ دا احتجاجي لاریون د دې لپاره وشو چې د بلجیم حکومت هغو افغانانو ته د کډوالو په توګه ومني چې په تیرو نږدې دوو کلونو کې بلجیم ته ورغلي دي د بلجیم حکومت په وروستیو کې یو قانون تصویب کړی دی چې له مخې یې نوي ورغلیو افغانانو ته د کډوالۍ اسناد نه ورکوي مظاهره چیانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې نوي قانون له امله ګڼ افغانان چې یوه لویه برخه یې ماشومان وي برخلیکه پاتې دي د دې مظاهرې تنظیمونکي هغه کسان دي چې د بلجیم دوی په فرانسوي او هالنډي ژبو خبرداری ورکړ کې غوښتنې ونه منل شي په پلازمینه بروکسل کې به نورې ورته مظاهرې هم وکړي د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سبا یکشن بعد یو ورځنیو لوبو د روانې لړۍ دویم مسیادي ده دا لوبه د کابل په وخت د سهار 9 بجې د سریلانکا په همبنتون ښار کې پیل کیږي د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبغاړو د شپږو وکټو په توپیر وګټله که چېرته افغانان په سبا نه یې لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړي نو د 3-5 اوره لوبو د دې لړۍ جام به وګټي د دواړو لوبډلو ترمنځ درېیمه یو ورځنۍ لوبه د چهارشنبې په ورځ ده د هند په ختیز اودیشا ایالت کې د ریلګاډو د ټکر له امله لږ تر لږه 500 تنه مړه شوي او تر 1500 زیات ټپیان دي دا ټکر د جمعې په ورځ د کلکتې او چینای ترمنځ سفر پر مهال شوی د هند د ریلګاډو د برخې عمومي رئیس امیتاب شرما فرانس پریس اژانس ته پرون ناوخته وویل چې دوه مسافر وړونکي ریلګاډي ټکر شوي دي او یو بار وړونکی ریلګاډی هم هلته ولاړو چې هغه هم زیانمن شوی دی او د پاکستان د بشري حقوقو فعال جبران ناصر پر نورست تر دې لپاره د کوونکو خوشی شو چې په لزګونو کسانو د خوشی کېدو لپاره په کراچۍ کې لاریون وکړ د پنځشنبه په ورځ د ناصر مېرمنې منشا پاشا په ټوټر لیکلی و چې دا او د دې میړه ماخام کور ته روانو چې وسلوالو د دې د موټر مخاوني ولاو ناصر یې لزان سره یو د ناصر د برمته کېدو مسولیت هیڅ نه دی اخیستی جبران ناصر د حکومت لوري د پخواني صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پلویانو پر نیولو اعتراض کړی و نن شنبه ده د خبرګولی دار لسما او د جون دریمه نیټه واوره چې د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې مشرانو په قرغیزستان کې غونډه کړې او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدو په ګډون د نجونو او ښځو د حقونو پر رعایت ټینګار کړی خو داسې مهال چې طالبانو لا دې ډول مخکنیو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی د تکرار ګټه به یې څه وي
زه فکر کوم چې نړیوال د منطقي هیوادونه او نړیوال سازمانونه خپل مکلفیتونه او مسؤلیتونه چې دی هغه ادا کوي
د استرالیا د ځانګړو هوایی خدماتو په خوانې سرتیری بن رابرټس وروسته تر دې بې دندې شو چې یوې سیمه ییزې محکمې د څلورو افغانانو په وژنه تورن کړ د افغانستان په اړه د یو شمېر نړیوالو مطبوعاتو له مهمو لیکنو به هم خبر شئ نور مهم خبري موضوعات هم د خپرونې برخه ده ملتیان وکړئ
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهار مو بخیر د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې مشرانو په یو ګډ سرمشریزه کې په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت په جوړېدو ټینګار کړی او تر څنګ یې د طالبانو غوښتل شوي چې د نجونو او ښځو بشري حقونه رعایت کړي دا غونډه چې په قرغیزستان کې شوي ګډونوالو یې همدا ډول له افغانانو سره د مرستو د زیاتېدو هیله ښودلې ده جزئیات یې په دې راپور کې
په دې غونډه کې چې د قرغیزستان په چوپان اتا ښارګوټي کې پرون ترسره شوه د قزاقستان تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو او د ترکمنستان د ولسمشر په استازیتوب د دغه هیواد یوه پلاوی برخه اخیستې وه د اروپایي ټولنې استازیتوب د اروپایي شورا مشر چارلس میچل وکړ د دې سرمشریزې برخوالو د افغانستان د مخ په خرابیدونکې وضعیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او ټینګار یې وکړ چې دوی د افغانستان پرمختګ امنیت سولې او ثبات ته ژمن دي د قرغیزستان په چوپان اتا کې چې د دغه هیواد په شمال کې یو استراحت ځای دی د غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې راغلی دی چې دوی له نړیوالو قوانینو او له نړیوالو پیژندل شویو اصولو سره سم له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې هڅې ستایي د مشرانو پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانانو سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي دوی د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو پر همکارۍ ټینګار وکړ د غونډې برخوالو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ او د بشري حقونو په برخه کې یې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو د ورکړې غوښتنه وکړه. تېره اونۍ پنجشنبه او جمعه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او منځنۍ آسیا د ځانګړو استازو غونډه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې وشوه. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې غوښتنه کړې وه چې له افغانستان سره دې نور هیوادونه خپل اړیکې ښه کړي او د افغانستان په کورنیو مسایلو کې دې مداخله نه کوي. دا د اروپایي ټولنې د مشرانو او د منځنۍ آسیا د مشرانو دوهمه غونډه ده. تېره یوه پروسږ کال د اکتوبر په 20مه د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې شوې وه. هغه وخت هم د غونډې برخوالو د افغانستان ثبات او امنیت ته اندېښنه څرګنده کړې وه.
اوریدل مو چې د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې یو شمېر مشران پرون قرغزستان کې سره راټول شوي وو او په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو تر څنګ له طالبانو دا مغوښتي چې د نجونو او ښځو بشري حقونه رعایت کړي. له دې وړاندې تېره اونۍ پنجشنبه په ورځ او جمعې په ورځو هم په تاجکستان کې ورته غونډه شوې وه او د افغانستان دننه د یو شمېر مسایلو په اړه د اندېښنو تر څنګ هلته د وضعیت د سمون لپاره د حل لارې چارې وړاندې شوې وې او لس وړاندیزونه شوي وو. په هغه غونډه کې هم چې مهم یې د افغان ښځو او نجونو بشري حقونو رعایت په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت جوړېدل د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې او ترخوای په ځانګړي ډول د افغان جنو د زده کړو او کار غوښتنه و چې ټینګار پېښ شوی. خو په داسې حال کې چې دا غوښتنې بزلونو تکراریږي او ترخوای پرون په قرغیزستان کې هم چې د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې مشران پکې راغونډ شوي وو بیا دا غوښتنه تکرار شوې ده. اما طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه تیرو غوښتنو ته هم مثبت ځواب نه دی ورکړی. خو داسې مهال چې تیرو غوښتنو ته یې مثبت ځواب نه دی ورکړی نویو ته به د ځواب سوي او ترخوای د دې غوښتنو د تکرار ګټه به څه وي. احمد شیبر دا او ځینې نورې پوښتنې په یو مرکه کې د سیاسي مسایلو له شنونکي شفیق همدرد پوښتلي دي.
زه فکر نه کوم ځکه په تېرو دوو کلونو کې داسې غونډې ډېرې جوړې شولې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوانه د ملګرو ملتونو د نورو سازمانونو د خوانه او د منطقې د ځینو سازمانونو او د هیوادونو د خوانه خو دغسې مثمر تاثیرات یې نه درلودل. نو تر دې وروسته هم که دا غوښتنې کېږي زه فکر کوم چې داسې نتیجه به ونه لري.
که چېرته نتیجه نه ورکوي نو ولې دغسې یوه غوښتنه تکرار په تکرار بیا هم د نړیوالو غونډو په اعلامیو کې ځای شي؟
زه فکر کوم چې نړیوال د منطقې هیوادونه او نړیوال سازمانونه خپل مکلفیتونه او مسؤلیتونه چې دی هغه ادا کوي چې هغه د بشر په وړاندې دوی مسؤلیتونه لري، ځینې ارزښتونه دي چې هغه ته دوی قایل دي، نو په دې اساس باندې خپله خبره دوی کوي. لیکن اصلي مسله دا ده چې په تېرو شلو کلونو کې دوی په افغانستان کې حضور درلود او هغه یو فکر چې درلود یا کوم ارزښتونو ته چلته کار کاوه هغه مکمل د یو ناکامۍ سره هغه پروسه مخ شوله. نو اوس زه فکر کوم په عملي لحاظ باندې پرته له دې چې دوی اعلامیه ورکړي دوی ته نور څه ورپاتې هم نه دي، داسې کوم ابزار نه دی ورپاتې، ځکه لا تر اوسه پورې دغه رژیم په رسمیت باندې نه دی پېژندل شوی. نو دوی دغه ډیپلوماټیک فشار هم په دوی باندې نشي واردولای.
همدر صاحب دلته خو بیا په ورته وخت کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشرانو په دې غونډه کې برخه لرله، هغوی خو په جګړو کې هم برخه نه لرله، نو د دوی دا غوښتنه په څه مفو؟
د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان سره تجارتي اړیکې لري او همداراز په افغانستان کې چې کوم حالت د یعنی دوی وایي چې ځینې ډلې شته دي تروریستي ډلې چې تر یو حده پورې دوی دپاره ګواښ دي، نو دوی هم خپل هغه مسؤلیتونه لري، یعنی خپلې اندېښنې د دغه حالت نه لري. نو په دې اساس باندې دوی خپل تشویشونه چې دي داسې اعلامیو د لارې نه مطرح کوي. لیکن په اصل کې زه فکر کوم دغې لارې چې په تېرو څه کم دوو کلونو کې نړیوالې ټولنې او د منطقې هیوادونو یعنی پلاس کې نیولې ده کومه پالیسی چې ده هغه د اعلامیو د فکر کوم دی لا نتیجه نه ده ورکړي. او دوی خپل کار کوي خپل ګټو ته په کتلو سره یا انساني ارزښتونو ته په درناوي سره به خپل کار کوي، لیکن هغه طرف ته هغه فشار چې دی نه احساسوي.
د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدرد دوی چې د طالبان څخه د ټولګډونو حکومت جوړېدو او ترخوای د خوځو د حقونو رعایت په اړه د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو د مشرانو غوښتنې په اړه ځواب وایه. په داسې حال کې په قرغزستان کې د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو مشران سره غونډه کوي او دا مسایل څېړي چې په تمه ده د مې په یوویشتمه نیټه باندې د افغانستان په اړه ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځل بیا هم یوه ځانګړې غونډه جوړه کړي. د متحده عربي اماراتو ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي پرون په دې اړه قسم ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې امنیت شورا به د افغانستان په اړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. هغه دا هم ویلي چې د افغانستان وضعیت خراب شوی او د افغان ښځو د حقونو مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو او واضح دریځ لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د استرالیا د ځانګړو ځواک هوایي خدماتو یو پخوانی ساتیره چې په خپل هیواد کې د اتل په سترګه ورته کتل کېدل د افغانستان د یو قضیې په خاطر بېدند شو. بن رابرټس سمیت پرون وروسته تر دې کار پرېښود چې یوې سیمه ییزې محکمې د څلورو افغانانو په وژنه تورن کړ. د یادولو ده چې په 2000 کال کې په یو راپور کې د باور وړ داسې شواهد موندل شوي چې استرالیایي ځواکونو په افغانستان کې له 2000 تر 2014 کال پورې په ناقانونه توګه 9 ملکي وګړي وژلي او بندیان کړي دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
وروسته تر دې چې محکمې اعلان وکړ چې بن رابرټس سمیت په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د موجودیت په وخت 4 تنه وژلي دي، په استرالیا کې دا غوښتنې زیات شوې چې له ده څخه هغه مډالونه باید بیرته واخیستل شي چې د پوځي خدمت په ترڅ کې ترلاسه کړي دي. د استرالیا په پارلمان کې د سرخون ګوند غړي ډیوډ شوبریج وویل:
فکر کوم په دې باید وپوهیږو چې کله د افغانستان د جګړې د حقیقت په اړه او په دې جګړه کې د استرالیا د پاوځ د ونډې په اړه غږیږو، خصوصي رسنۍ باید ډیر سخت کار ترسره کړي، باید هغه ټول حقایق بربند کړي چې په افغانستان کې پیښ شوي دي. د استرالیا حکومت باید عملي ګام واخلي او هغه نندارتون لرې کړي چې د بن رابرټس سمیت لپاره پرانیستی دی. د استرالیا د جګړې د څلي دا مکلفیت دی چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت په اړه ټول حقایق بیان کړي.
رابرټس سمیت نشتې یوه لسیزه مخکې د استرالیا د ځانګړو هوایي ځواکونو د خدماتو له قطعاتو څخه تقاعد شو او د جمعې په ورځ د محکمې تر اعلان وروسته د ولویدیس په نوم د رسنۍ مشي پرېښوده. د استرالیا دریو ورځپاڼو په 2013 کال کې په افغانستان کې د استرالیا د ځواکونو د پوځي خدمت په ترڅ کې د شپږو بې وسلو افغان بندیانو په وژلو کې د بن رابرټس سمیت د لاس لرلو په اړه یو شمېر راپورونه خپره کړي وو. هغه مهال بن رابرټس سمیت د دې ورځپاڼو راپورونه رد کړل او ویل چې دی د داسې کس په ډول معرفي کړی دی چې د پوځي عملیاتو اخلاقي او حقوقي قوانین تر پښو لاندې کړي دي. بن رابرټس سمیت په استرالیا کې د ګڼو پوځي مډالونو د ترلاسه کولو په خاطر د یو اتل په سترګه کتل کیږي. د نورو پوځي خدماتو ترڅنګ په افغانستان کې له 2016 تر 2012 کلونو پورې د شپږو دورو خدمت لپاره هم مډال ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت په ترڅ کې 9 استرالیایي سرتیرو خدمت وکړ او د شاوخوا 2 په ترڅ کې د استرالیا 140 عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په پام کې ده چې د مشتری یوې سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکې فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعر ادالیمون یو نظم ولیکل شي. د دې نظم غوښتنه د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا کړې وه او د لومړي ځل لپاره د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د کانګرس په کتابتون کې په یوه غونډه کې واورول شو. جزئیات په یې له احمد تکل واورو.
کله چې له امریکایي شاعر ادا لیمون څخه غوښتنه وشوه چې د مشتری د کنګل وهلې سپوږمۍ لپاره یو شعر ووایي څو د مشتری مدار ته د روانې فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه ولیکل شي، نو دا وایي چې د ډیر زیات هیجان او ویاړ احساس ورته پیدا شو، خو وایي په عین حال کې حیرانه وه چې دومره لوی مسؤلیت به څنګه سرته رسوي. 30 کلنه لیمون چې د دوهمې 2 دورې لپاره د امریکا د لومړۍ درجه شاعر په توګه پیژندل شوی وایي کله چې د کانګرس په کتابتون کې د یوې ټلیفوني اړیکې له لارې د دې شعر د لیکلو بلنه ترلاسه کړه، نو فکر یې کاوه چې خپل شعر به له کوم ځایه پیلوي. له دې بلنې پوره یو کال وروسته د جون په لومړۍ نیټه میرمن لیمون د کانګرس ودانۍ ته مخامخ په همدې کتابتون کې خپل شعر چې سرلیک دی د یو راز ستاینه د اروپا لپاره یو شعر واوراوه. اروپا د مشتری یو سپوږمۍ ده. د لمریز نظام دا سیاره د اتیا او نوي ترمنځ سپوږمۍ لري. د لیمون نظم چې اوه بنده دی او هر بند یې درې مصرې لري، په لومړي ځل د نندارچیانو لپاره په لوړ غږ واورول شو او تود هرکلی وشو. مشتری ته د تلونکي فضایي بیړۍ په بهرنۍ برخه به د دې شعر ټولې یوویشت مصرې ولیکل شي. دا هم د دې شعر څو مصرې: ای دوهمې سپوږمۍ، موږ هم ستا په شانې له پراخو ځلنده سیندونو او اوبو جوړ یو. موږ هم ستا په شانې له عجایبو او له سترو او وړو مینو، له کوچنیو نامري جهانونو او د ترږمیو له منځه له نیازمنو فریادونو جوړ یو. ټاکل شوی د اروپا کلپر په نوم فضایي بیړۍ چې د ناسا تر ټولو پخوانیو بیړیو لویه ده او اوسمهال لاس انجلس ته نږدې د ناسا په یو لابراتوار کې کار پرې روان دی، د راروان 2024 کال په اکتوبر میاشت کې د مشتری پر لور وتوغول شي. دا بیړۍ به د 2.8 میلیارد کیلومتر واټن تر وهلو وروسته په 2030 کال کې د مشتری مدار ته ورسیږي. اروپا کلپر د لمریزې برېښنا په انرژۍ حرکت کوي او په داسې وسایلو سنباله ده چې د مشتری په اروپا سپوږمۍ کې به د پراخ سمندر په اړه څېړنې وکړي. ساینس پوهان په دې باور دي چې د اوبو دا سمندر د اروپا تر کنګل وهلي پوستکي لاندې پروت دی او احتمالا د انساني ژوند لپاره د اړتیا وړ شرایط لري. د ناسا د دې بیړۍ دنده به د سپوږمۍ پر مدار دوامداره تاویدل نه وي، ځکه له دې سره به د ډېر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتری د ستر کمربند د زورورو وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خو دا بیړۍ به برعکس د اروپا د کنګل وهلي سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
له خبرونو ورآخوا،
بیلابیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مهم مطالب خپاره کړي دي چې د زنیو لنډیز یې اورو.
د امریکا واشنگتن اگزامینر خبرونه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټلو پر پروسه د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پر انتقادونو لیکنه خبره کړې ده. د خبرونې په وینا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پر اوسنی ولسمشر جو بایدن انتقاد کړی چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټلو پروسه سمانه و مدیریت کړي. خبرونه زیاتوي شغلی ترامپ د فاکس نیوز ټلویزیون یو بحث کې د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې له افغانستانه د وتلو په اړه وویل دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمونکي او ناوړه شیبه وه. په هغه کال بهرني ځواکونه په ګډ وډ حالت کې له افغانستانه په داسې حال کې ووتل چې طالبانو پر کابل هم ولکا ټینګه کړې وه. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د فاکس نیوز په بحث کې وویل په افغانستان کې د 15 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې سول. شغلی ترامپ افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد بللی چې د وسلو زیات تجارت پکې کیږي. خو د ولسمشر جو بایدن ادارې بیا د ترامپ اداره تورنه کړې چې له طالبانو سره یې د 2020 کال د فبروري میاشتې پر 9 د دوحې موافقه لاسلیک کړې چې همدې کار یې طالبان زړور کړل. طالبانو لیکلي چې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو تحصیل منع کړی او په غیر دولتي موسسو د غرض د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړی دی. د هندوستان دی هندو ورځپاڼې پرون په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د مشرۍ پر سر پر رقابتونو لیکنه خپره کړې ده چې هند د سفارت خپله داخلي موضوع ګڼي. فرید مامونزای چې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی په وخت کې د هند لپاره د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی، اوس د طالبانو له نوي معرفي سوي ډیپلومات سره د دې سفارت پر مشرۍ په مبارزه بوخت دی. د هندو ورځپاڼې لیکي نوې ډیلي پرون یو بار بیا د دې موضوع پر سر په تبصره کې دا د افغانستان د سفارت خپله داخلي موضوع وبلله. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان اریندام باغچی په دې اړه د پښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه او هیله وشوله چې دا موضوع په سفارت کې دننه حل شي. د لیکنې له مخې طالبانو په اپریل میاشت کې د قادر شاه په نوم خپل کس چې په دې سفارت کې د تجارتي مشاور په توګه کار کاوه د دې سفارت د مشرۍ لپاره ونوماوه. هغو کسانو چې له دې موضوع خبر وو ویلي کله چې قادر شاه د سفارت د مشرۍ لپاره معرفي سو په سفارت کې دننه نورو ډیپلوماتانو یې مخالفت وکړ. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د مې میاشتې پر 15 وویل د سفارت په مشرۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی او شغلی مامونزای لا هم د افغانستان د سفیر په توګه خپله دنده مخته وړي. طالبانو د چین، پاکستان او ایران په ګډون د نړۍ ځینو هیوادونو ته خپل کسان د ډیپلوماټانو په توګه لیږلي، خو د دغو هیوادونو په ګډون تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
مننه چې تر دم کډې پورې را سره یاست. یو ازادي رادیو واوري، ازادي رادیو ډاٹ کام کې زمو خبرونه ژوندۍ هم اوریدلای شي. خبرونه چې تاسو ته د میډیم په څپو په خبري کې کولای شي زمو پر پاڼه باندې ژوندۍ او ډېری صفه واوري. یوازې یو کلیک وکړئ ویب سایټ ته، دننه شئ او زموږ خبرونه واورئ. البته دا خبرونه په ټوله نړۍ کې اوریدلای شئ، خو که چیرې زموږ ویب سایټ تاسو ته نه پرانیزي او ستونزه پکې وي، بیا ځینې لارښودونه زموږ پر ټولنیزو رسنیو لکه انسټاګرام، ټویټر او فیسبوک کې شته. کولای شئ هغه وڅارئ او د هغې په تعقیبولو سره بیا په ډېر اسانۍ سره زموږ ویب پاڼه ته سر ورښکاره کړئ. دا یادونه هم اړینه ده چې یوازې هلته زموږ خپرونې نه دي، بلکې نور مهم مطالب هم شته دی. د ازادي راډیو ویډیوي خپرونې هم شته چې دای په ځای شوي دي، ځانګړي اونیزي خپرونې هم شته چې د خپرونو په جدول کې ځای ورکړل شوی دی. کولای شئ ټولې واورئ او تر خواهی زموږ نور ویب سایټونو ته لکه انګلیسي ویب سایټ او دری ویب سایټ ته هم ځایونه شته دی، په ډېر اسانۍ سره هغوی ته هم ورکړلی شي. کندهار کې وړ مشپا د انارګل دودیزه مشاعره شوې ده. د انارګل څنګه مشاعره د طالب چارواکو تر څنګ شاعرانو، فرهنګپالو او عامه خلکو هم پکې ګډون کړی. او د انارګل څنګه مشاعره ګډونوالو په خپلو شعرونو کې د کندهار د سیاسي ارزښت تر څنګ له نړۍ او ګاونډیانو سره پر خو اړیکو ټینګار وکړ او تر خواهی تر ډیره د طالبانو په پلوي شعرونه او ترانې وویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر شاعران او فرهنګپالو بیا د طالبانو حکومت تورن کړی ده چې دا ډول ولسي مشاعرې انحصار کړي دي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوښۍ پرته انتقادي شعرونه ووایي.
اننګو کې دي سرخی د انار ملم ګلابونه
د انارګل کلنیز او دودیز مشاعره د پنځشنبه په ورځ مازګر پیل او د شپې تر ناوخته دوام وکړ.
او سایا قط د یمن شپریشي یمن کې
په دغه مشاعره کې د طالب چارواکو او فرهنګپالو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست او له پښتونخوا څخه هم شاعرانو او فرهنګپالو ته بلنې ورکول شوې. شاعرانو که څه هم انارګل د کندهار سیاسي ارزښت او د طالبانو بریات شعرونه لیکلي وو، خو ځینې بیا د زده کړو د اهمیت یادونه هم کول.
زن تارونه کړه زموږ څخه پردی خیبر تر څنډو دا ټک نسو،
وا وا بالکل،
او هر څوک مې پرېمینځه د اوښکو په زمزم باندې،
هر څوک
مې پرېمینځه د اوښکو په زمزم باندې، ستا زړه لا هم کاڼی و نری نسو نازک نسو، او لوري کلمه سره د ژباړې ورته ولیکي.
څنګه
لوري کلمه سره د ژباړې ورته ولیکي، پوله په ارزښت د تعلیم یا خدای بابک نشو.
بیا یې وایه
پر زړونو بچاهې کړي شاتلې کندار، پر زړونو بچاهې کړي شاتلې کندار.
یو شمیر نور ګډونوالو یې بیا په تنزیه باندې د ګاونډیانو او د مخکینی جمهوری حکومت د ځینو پوځیانو پاروونکي څرګندونې په خپلو شعرونو کې بیان کړې.
اے ګاونډیانو پام د غمو په دغه کې ساتي، دغه کوم کوم بیا داسې دغه سول
همسایه توب دی لږو بخو ورکړی، دا خوارکان خو هم ازار لري، او کندهار خود زما په دې خوشیږي.
کندهار
خود زما په دې خوشیږي، یو شفاعت او بل انار.
دا انارګل مشاعره سجنې فضا تر ډیره حماسي شعرونو نیولې وه، او ډیری ګډونوالو یې د طالبانو د حکومت په پلوي شعرونه او ترانې وویلې. مشاعرې ته د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیرالله خیرخوا وویل شاعران او لیکوال دي د افغانستان اوسنی امن تصویر په خپلو شعرونو کې منعکس او د ده په خبره پر ځوان کهول دي د پردیو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا له بهره ځینې کړي وسم په دې هڅه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان ناسم تصویر په ذهن کې ورکړي.
نو راځي چې خپل د عیدانه نسلونو دپاره د خپل نوجوان طبقې دپاره د خپلو ځوانانو دپاره خپل قلم خپل نعت خپل شعر په داسې چوکات کښې راوړو چې هغه موږ تاسو دغسې وروځو چې که موږ تاسو موجود هم نه وو هغه به د دغه وطن لکه نور بچیان غوندې د همیشه دپاره به همدغسې اوسېږي چې نه به پردي فرهنګ کلتور ثقافت اجازه ورکړي او نه به پردی هم دې خوا ته کتلی شي.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي حکومتي ادارې په کوربتوب جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر شاعرانو او فرهنګپالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دغه ډول ولسي مشاعرې انحصار کړي او چا ته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوښې پرته انتقادي شعرونه ووایي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 15.
نه یوازې دا چې ستاسې د بریا په اړه باندې ستاسې سره مرکې کېږي، تر خوا یې غواړئ پیغامونه مو موږ ته راولېږئ د ستونزو په اړه او د بېلابېلو مسایلو په اړه باندې چې تاسې ورسره مخامخ یاست او غواړئ چې ازادي راډیو یې خپاره کړي، هغه به هم د ازادۍ راډیو د خپرونو په اوږدو کې خپرېږي. د خبره مې ځکه وکړه چې وخت ستاسې د پیغامونو د خپرولو د خپرېدو رارسېدلی، بېلابېل پیغامونه مو رارسېدلي دي او ځینې چې راغلي نه دي خپاره شوي هغه به هم خپاره شي. اوس ورګرځو ستاسې پیغامونه اورو او د پیغامونو په پای کې به بیا په پسې دری خپرونه پیل شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د غزنی ولایت مکور ولسوالۍ څخه په اړیکه کې نوم یې جان محمد ده. دغه مایوبینو په باره کې که تاسې د موږ غږ تر مسؤلینو ورسوئ چې مایوبین یوه غریبه یوه بېوزله طبقه ده چې په دغو بدبخته جګړه کې خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي، نو د موږ د غږ رسونې څوک نشته. په معاشاتو کې هم ځنډ راځي، نه اجرا کېږي. راته له ولسوالیو تر ولایاتو چې کرایې لګوو ځو و راځو، دغو نه بېرته مصرفونه کېږي. او بل دا کومې مرستې چې دلته راځي په دې کې خو مایوبین 100% باید دا مایوبین دلته پکې شاملولی یا یو کارت ورکولی یا یو شی ورکولی.
طالبان مشران کومه خبره کوي چې زموږ حکومت همه شمول او همه شمول څه ته وایي؟ دا اوس همه شمول دی، دا اوس خپل د سترګو لیدلی حال درته وایم چې د تصفیه کمیسیون په نامه باندې یو کمیسیون په حکومت کې را روان دی. کم سړی چې په زاړه د جهاد د دوی په وینا د په جهاد کې برخه نه یې اخیستې او ټانګې نه یې سوځلی او امریکایانو باندې پټاو نه یې کړی او کوم خدمت یې نه یې کړی، هغه خپل د لیکو څه باسي؟ که په ګټ سوي په کوم وخت کې چې افغانستان نیول سوی دی هغه بېرته ځینې باسي. او دوی هم دا نارې وایي چې موږ همه شمول وي، دا زموږ غږ تر چا تر اوږو پورې ورسوی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه احمد اللہ یم، د هلمند نه دلی ولسوالۍ د شاول سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. د طالبانو د راتګ سره دا د شاول سیمه چې ده دغه نادلی ولسوالۍ ته هم نږدې موقعیت لري، نو دلته هېڅ پرمختګ نه دی سوی، نه د مکتب په برابر کې، نه د کلینیک. او موږ دلته غټ ستونزې چې لرو هغه د ټلیفوني خدمات دي چې دلته هېڅ پرمختګ یې نه دی کړی. هېڅ رقم شبکه یا خدمه دلته شتون نه لري چې موږ کار ځینې واخلو. اصلا کې د جنگ لپاره لا کار نه کوي، نوټ خو پرېږده. نو خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام تر مسؤلینو پورې ورسوي. د ازادي راډیو څخه ډیره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه کومه ستونزه لري اتې زرته زره خال کې
د سیانګالو شخص
غوا
می مال می ټول می در بدر رسېږي له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ